Radio.
شنبه د غوی 22مه د می 12مه د اسدی رډو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماشام تورو بچو د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنی ویب ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په اسدی رډو ډاٹ کام کې هم نیول شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې تر خبرونو وروسته د امریکا د مرکزی قومندې د مشر څرګندونې لرو چې د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت ژغېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د 350 دینی عالمانو د پریکړې حمایت کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سبب کراچي ښار کې غونډه کوي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر بنن د اټومي موافقې په اړه د خبرو لپاره روسي، چین او بلجیم ته سفر پیل کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هر کړی وکړ. د درویو هوادو یو شمیر مذهبي عالمانو چې په انډونیزیا کې غونډه وکړه، پرون له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. هغوی په ګډې اعلامیې کې ویلي چې د انتحاري حملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد امین وقات ګډې اعلامیې ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل
د سولې عالي شورا د دې درناوی کې د درې اسلامي لوی هوادونو د ورماو توصیو د غوی د پریکړو د غوی د فیصلو.
په انډونیزیا کې په پرونی غونډه کې د درو هوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فرا کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دې وزارت ویان محمد راد منیش پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان چې حملې کړې وي په شا کړې دي. راد منیش وایي داشت اچون کو ډلو ته درانه تلفات اوشتي دي چې تر 15 تنه زیات مړه او زخمیان لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو له خپل سیمو کلکه دفاع کړې خو متاسفانه 14 تنه شهیدان او 4 زخمیان لرو.
16 نفر
شهید و 4 نفر ما. لاسو خبرونه اوري. د افغانستان امریکایي پانتون پرون د لسانس په کچه یو سلو نه دیرش محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پانتون له لوري په خبر پانه کې ویل شوی چې د محصلانو د قانون، تجارت، سیاست او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې تحصیلي دوره بشپړه کړې وه. د افغانستان د امریکایي پانتون رئیس ډاکټر کینیت هولاند له نړیوالو او کورنیو مرسته کوونکو ادارو مننه وکړه چې په افغانستان کې د داسې معتبرې تحصیلي مؤسسې په وده او د افغانستان لپاره د نویو رهبرانو په روزنه کې مرسته کړې ده. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد پر ټویټر د پانتون فارغانو ته لیکلي چې زړور او د ویاړ وړ دي. د افغانستان امریکایي پانتون په 2018 میلادي کال کې جوړ شوی او له هغه راهیسې تر زر زیات افغانان د لسانس او ماستری په تحصیلي پروګرامونو کې روزل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جناب پارک کې خپله اعتراضي جلسه جوړه کړي. د دې غورځنګ یو غړي محسن داوړ پرون پر ټویټر په ویډیوي پیغام کې وویل چې د پاکستان د حکومت د فشار له امله د جلسې د ځای بدلولو ته مجبور شوی دی.
ریاست چې څومره هم زور دغې دي لګولې دی، نه جنډه پرېږدي، نه کمپین پرېږدي، نه کارنر میټنګ پرېږدي. کوم ځای کې چې مونږ میټنګ وکړو هغه خلک ونیسي، چې کوم ځای کې خلک بیا هم وایي چې مونږ میټنګ کوو نو لاړ شي 15 ګاډي د رنجر د پولیسو هغه میدان ونیسي. ټول خلک یې راولي دي، نو مونږ ته د جلسې اجازه راکوي په جنا پارک کې، نه د ساؤنډ، نه د مونږ اوس دا فیصله کړې ده. دا جلسه اوس مونږ په سهراب ګوټ کې کوو.
محسن داوړ زیاته کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ به سبا یکشنبه د مازیګر په 4 بجو د کراچي په سهراب ګوټ کې خپله غونډه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په پاکستان کې د پښتنو د مدني حقونو او له پښتنو سره د تبعیض، د پښتنو د غیر قانوني توقیفونو، هدفي وشنو او لا درکې پر ضد سولې مبارزه کوي. د ایران حکومت وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیه او بلجیم ته سفر پیل کړي. دا خبر د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان په حواله خپور شوی دی. د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم ویلي چې د سیشن بی په ورځ به د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک به وشخیږي. د موګیرینی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي موافقې وځي. او روسي خبرداري چې اروپایي اتحادې د مونتينيګرو حکومت ته خبرداري ورکړې کده ژورنالستانو امنیت او د بیان ازادي ته پام ونه کړي، په اروپایي اتحادې کې د غړیتوب هڅې به زیانمن شي. د اروپایي اتحادې د پراختیا لپاره د مذاکرو د کمیسون مشر یوهانس هاهن پرون په مونتينيګرو کې له خبريالي اولیویرا لاکچ سره تر کتنې وروسته دا خبره کړې ده. لاکچ د چهارشنبه په ورځ د مونتينيګرو په پلازمینه پودګوریتسا کې د خپل کور مخې ته وبشتل شو او زخمی شو. یوهانس هان وویل چې پر لا کچ حمله د مطبوعاتو او بیان پر ازادۍ چې د اروپایي اتحادې اساسي ارزښت دی څرګند حمله و. د خبرونو پای د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د امریکا د مرکزی قماندې مشر د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د امنیت پوتی ربیا د افغانستان په شمال کې د امنیت په اړه خبري کړې دي. جنرال ووټل تر دې مخکې په دوشنبه شهر کې ویلي وو چې پر طالبانو به فشار زیات کړي چې سولې ته سر ټیټ کړي. دا مسله مو د سیاسي چارو لکتون کې نصر الله ستانګزي سره شریکه کړي.
یوازې د طالبانو باندې فشار راوستل د حکومتي کې سیاسي یا پونتي
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پکې ځغلنده کتنه شوې ده. د کابل لوګر پر دوهم سړک کار روان دی.
موږ دې ته ډیر خوشاله یو چې دا سړک له خیر سره جوړ شي، دا لاران تر غلام خان پورې ورسیږي.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې د ځوانانو د بیټولنې لمشر سره شخیدلی.
ځوانان به تشویقي د تعلیم او د تحصیل لپاره او غوی ته به زمینه د کار برابروي، په نهادونو کې به د غوی غږ ورسوي.
د امریکا د پوز د مرکزی قماندانی مشر او د تاجکستان ولسمشر پرون د افغانستان پر امنیت او د ګډ سره د نامنیو پاړه همدارس د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر اهمیت خبري وکړي. جنرال ووټل او ولسمشر رحمان همدارس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت تشکولو لپاره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. جنرال جوزف ووټل د پنشن بي پورس تاجکستان ته ولاړ. په دې اړه نور جزئیات ته فرشته جلال زئی پراپور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قماندې مشر جنرال جوزف ووټل او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت ټینګولو پر لارو چارو خبري کړې دي. د تاجکستان د ولسمشر لامد باتی دفتر په خبر پانه کې چې پرون خبره سو ویل شوې چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پر دواړو خواو د امنیت ټینګولو یو اساسي هدف د مخدر موادو د قاچاق مخنیوي دی. په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په دواړو خواو د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کومې ځانګړې پریکړې شوي. خو ویل شوی چې سایبر جنایتونه د تروریستي او مافیایي ډلو فعالیت او د مخدر موادو قاچاق هغه مؤثر خطرونه بلل شوی چې افغانستان او تاجکستان ورسره مخامخ دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قماندې مشر جنرال جوزف ووټل پرون مخکې تر دې چې له ولسمشر امام علي رحمان سره ګوري خبريالانو ته په دې اړه وویل
assisting in the in interdicting and stopping the flow
د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته فوق العاده مهمه ده، ځکه وسوال طالبان د جګړې د ماشين په توګه کار ورڅخه. دا کار یوازې د تاجکستان لپاره نه، بلکې د سیمې د ټولو هیوادونو، ایران، پاکستان او نورو لپاره مهم دی. پر دې سرحدونو د مخدر موادو قاچاق کې یو کټه وسوال طالبانو ته ورځي. د تاجکستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر ویلي چې جنرال جوزف ووټل او ولسمشر امام علي رحمان په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي سیمو امنیتی وضعیت خبري وکړه. امام علي رحمان تیرونی د تروریزم پر ضد د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې چې په دوشنبه شهر کې جوړ شوی و، د افغانستان په شمالي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په دې اړه به تفاوت نه سي پاتې کېدلی. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې رئیس سید مومن یتیموف تیرونی په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له رئیس دفاع د وزیر او د کورنوي چارو وزیر سره وکتل. د تاجکستان خبری رسنی وایي یتیموف هم په کابل کې له چارواکو سره د افغانستان په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابوي او د وسلوالو ډلو د فعالیت له امله د خپل لوري پر اندېښنو غږېدلی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې ول وروډبه چارواکي پروستیو کې دا کړی چې د افغانستان په شمال کې د تاجکستان سرحدي سیمو ته نږدې لشتلژه وزره وسوال فعالیت کوي چې د مخدر موادو قاچاقونکو ته د کاروبار امکان برابر کړی دی. خو د تاجکستان د ولسمشر له دفتره خبر پانه کې چې پرون خبر اسوه ویل سوي چې د امریکا د پاوت د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل او ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان په شمالي سیمو کې د وسوالو ډلو د فعالیت مخنیوي لپاره له کابل سره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. افغانستان او تاجکستان 1400 کیلومتره ګډ سرحد لري.
د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال ووټل پرون په تاجکستان کې دا خبر هم وکړه چې د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته اړ شي پر دې ډلې به پوځي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي پر طالبانو یو اړخیز فشارونه ګټه نه کوي، بلکې دا پاکستان دی چې امریکا باید پر فشار راوړي. رضوان مراد پر طالبانو د فشارونو په اړه د امریکا د مرکزی قومندې د مشر د څرګندونو په اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې. شغل ستانکزي د مرکې په پیل کې وویل:
زه په دې خبرو کې چې نه ویندم، دا خبرې په وخت کې چې څو میاشتې وړاندې امریکایانو د افغانستان او د اسیا جنوب لپاره خپله ستراتیژي مطرح کړه، په دې کې هم دا خبر راغلی. لکه سره جوړ کته ستیا دی د افغانستان دولت هم د سولې وړاندیز مطرح کړ او دا هم وویل چې جګړې ته به هم دوام ورکړي. د بیر کوم تر هغه پورې چې د تروریزم اصلي ځالې د تروریزم اصلي منابع چې امریکا ښه پوهېږي، چې هغه پاکستان کې دي، هغه په دې سیمه کې دي او هغه منطقوي رقابتونه دلته له منځه وړلی شي، په یوازې ډول په طالبانو باندې فشار راوستل ډیپلوماتیک یا سیاسي یا پوځي دا مسخال به زیات باور پیوونه.
دوی وی چې موږ سکل ډیر زیات فوکس یا تمرکز د نشئی موادو د قاچاق او تولید پر ضد مبارزه باندې کوو، ځکه چې دا طالبانو ته مالی منابع برابروي. د دې پر وړاندې هم دوی کوم مبارزه پلان لري او آیا کلری آیا واقعي به دوی وتوانیږي چې لدې طریقه د طالبانو مالی سرچینې ماتې کړي؟
د شک مې څه چې طالبانو په مالی سرچینو باندې ما نو وړا غیزه واچوي چې دوی د مخدره موادو په ضد واکان مبارزه وکړي. اما تر هغه ځایه پورې زه پوهېږم د مخدره موادو ستونزه یوازې یو افغاني ستونزه نه ده، د لپاره منطقوي ستراتیژي پکار ده. د افغانستان دولت باید نوې ستراتیژي د مبارزې ولري، نړیوال همکاران باید مرسته وکړي. یوازې تاکتیکي حرکات چې ځینې د مخدره موادو مارکیټونه یا د تولید کوچنۍ فابریکې یا مانیفکتورونه کله منځ ځي، دا فکر نه کوم چې په ځانګړي کې دومره بدلون راوړي چې دا د طالبانو د تمویل منابع ټولې وچي. زه فکر کوم د طالبانو د تمویل منبع ډېر واضح ده، چې هغه پاکستان ده، هغه ایران ده، په هغه کې اوس روسان مداخله کوي. امریکایان باید دغه نقطه ته توجه وکړي. په شعاري خبرو باندې نور فکر کوم د افغانستان خلک هم نه غولېږي او دا جګړه به هم وکړي.
استاد، یو بل موضوع چې یو شمیر خلک یو څه اندېښمن کړي دي، د امریکا ولسمشر کله چې ستراتیژي اعلان کړه پر پاکستان د زیاتو فشارونو خبره وکړه، د غراس متحده ایالاتو ځینې پوځي مقامات هم ویل چې نور پاکستان ته اخري اختار ورکول شوی دی، پاکستان به خپل تګلارې بدل کړي. اما په دې وروستیو کې موضوع بیا لږ سړه ده. د امریکا دفاع وزیر وروستۍ خبره دا وی چې په پاکستان ته یو فرصت ورکو او سره یو ځای کار کوو. ایا د پاکستان پر وړاندې تګلارې د امریکا همغه ډول د چې ترامپ اعلان کړی و کبرته نرمه شوې؟ ستاسو په نظر
بل نظر تاسو دې وخت ته په مرنه وکړه هغه څه چې څو مې وړاندې غوښته او انتظار دا و چې امریکایان په پاکستان فوقانه فشار راوړي چې څو د حالات بدل شي د فشار په نتیجه کې. خو د پاکستان ډیپلوماسۍ په نتیجه کې د معلومیږي چې پاکستانیانو امریکایانو ته څه وعده باید ورکړي دي او هغه مهم فشار چې په اول کې وو هغه وجود نه لري. حتی په تبلیغاتي ډګر کې د کابل مقامات، د کابل د حکومت مقامات هم نور ډېر ستراتیژي یادونه نه کوي او خپل امریکایانو هم یادونه نه کوي. پاکستانیان هم پکې چوپ کرایم دي ښیي چې بیا به امریکایانو له پاکستانیانو سره پټې خبرې شروع کړي او پاکستانیانو به بیا غوښتي دي چې له امریکایانو فرصت واخلي او د فرصت د خپلې ګټې په سیمه کې تامین کړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانگزی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خبرونه په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سفی الله سنګزای کتنه کوي.
ګلوب اینډ میل کاناډای ورسپانې په فرا ولایت کې د افغان پولیسو د وژل کېدو او د طالبانو د حملو د زیاتېدو په اړه مقاله لیکلې ده. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور ویلي چې وسلوالو طالبانو په بالا بلوک ولسوالۍ کې د جمعې سهار وختي د پولیسو په مرکز برید وکړ او لږ تر لږه درویشتنې ووژل. بالا بلوک ولسوالۍ له میاشتو د سختو جګړو شاهد وه. په فرا ښار کې په یو بل جلا برید کې هم یولس پولیس وژل شوي چې د ګلوب اینډ میل په لیکنه طالبانو د پولیسو زیاته اندازه وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي. فرا ولایت چې له ایران سره په ګډه پوله پروت دی د مخدره موادو د قاچاق ډېرې لارې پرې تېرې دي او په تېرو میاشتو کې سخت جنګونه لیدلي. ګلوب اینډ میل ورځپاڼه لیکي وروستۍ ناامنۍ ښکاره کوي چې د لویدیز له ملاتړ برخمن د اشرف غني حکومت څومره تر فشار لاندې دی. وسلوالو طالبانو څه وخت مخکې د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او له شماله تر جنوبه یې په زیاتو سیمو حملې وکړې. خو ناټو او امریکا وایي د طالبانو پر ضد د افغان هوایي ځواکونو حملې زیاتې شوې او طالبان یې ځپلي دي. د بغلان او فاریاب دوه ولسوالۍ هم د یو څه وخت لپاره د طالبانو په لاس سقوط شوې او ورسره په کابل کې په وروستیو ډلهیزو او انتحاري بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ګلوب اینډ میل په خبره د ناامنیو د زیاتېدو په سبب په افغان چارواکو او امنیتي ارګانو توند انتقادونه هم شوي. منځنۍ آسیا افغانستان ته ور پرانیسته. دا د ډیپلوماټ آنلاین خبرونه دی وی تحلیلي مقاله عنوان دی چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو د اړیکو په اړه لیکلې. په مقاله کې راغلي منځنۍ آسیا او افغانستان دولتونه نخلوي او باید سره ګډ وي. ډیپلوماټ دلیل راوړی چې منځنۍ آسیا او افغانستان کولای شي له سیمایزو قدرتونو روسیې، چین، پاکستان او ایران سره په بریا مختلاړ شي او د سیمایزو نفوذ کوونکو امریکا، اروپایي ټولنې، ترکیه او هند ترمنځ توازن رامنځته کړي. د مقاله په دوام لولو چې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان په نخلېدو به دا هیواد منځنۍ آسیا، کاسپین سمندرګي، اذربایجان او بلاخره اروپا ته یو لار پیدا کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وخت پر رسیدو د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې ډېرې پراخې کړي. د غنی په دوره کې د ټاپي یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د انتقال پروژې عملی کار پیل شو. د افغانستان په اړه د سو نړیوالو غونډو قربتوب هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان او ترکمنستان په غاړه وو چې د افغان حکومت په باور مطلوبي نتیجې ورکړي. په مارچ کې تاشکند د کابل پروسې د دویم دور غونډې کوربه و چې طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی له بې قاعده او شرط وړاندیزه پراخ هرکلی وشو. ډیپلوماټ خبرونه همدغو هڅو ته په کتو وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه غواړي افغانستان د دوی په ډله کې شامل شي. خبرونه وایي د منځنۍ آسیا په ډله کې د افغانستان ورګډېدل به له پاکستان سره چې ترهګرو ته په پناه ورکولو تورن دی په اړیکو کې غښتلی دریز د افغانستان په برخه کړي. خو ډیپلوماټ په دې تفصیلي مقاله کې یو ځای دا هم لیکي چې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان ټولې پلان شوې پروژې باید په منظمه توګه اجرا شي، نه لکه د ټاپي پروژه چې له پایله تر اوسه یې د ګازو پر ځای یوازې سیاسي مانورونه زیږولي دي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي د کابل لوګر د دویم سړک جوړولو ته خوشاله دي او هیله لري چې همدا سړک د خوست تر غلام خان وغځول شي. دوی وایي که دا سړک جوړ شي په دې مسیر کې د لوګر، پکتیا او خوست پرتو خلکو ته به په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې په ګټه تمام شي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مدني فعالان او چارواکي د کابل لوګر د دویم سړک د جوړولو چارو ته خوشاله دي او هیله څرګندوي چې یاد سړک به په راتلونکي کې د خوست له غلام خان بندر سره ونښلول شي. دوی وایي د نوي سړک په جوړېدو سره به نه یوازې د ګاډو ګڼه ګوڼه او ټرافیکي پیښې راکمې شي، بلکې ترڅنګ به یې د دې لارې په اوږدو کې سوداګري پرمختګ وکړي او د خلکو د اقتصادي ژوند په ښه کولو کې به ګټور تمام شي. د لوګر یو تن مدني فعال صالح محمد په دې اړه آزادۍ راډیو ته وایي:
موږ دې ته ډېر خوشاله یو چې دا سړک له خیره سره جوړ شي، دا لاران تر غلام خانه پورې ورسیږي، تجارت په دې باندې روان شي چې په دې سره د دې منطقې خلک د لوګر، پکتیا، خوست دا ټول یعنی په اقتصادي لحاظ باندې ډیر زر پیشرفت او ترقی کوي. علاوه له دې نه کدا سرک د منګ دولاینه شي، په دولاینه داغه کې د اکسیډنټونو د ټکرو د دغه مخنیول کیږي، موږ دې ته ډیر خوشاله یو.
د لوګر یو بل تن اوسیدونکی ګل رحمان د کابل لوګر د دویم سړک د ارزښت په تړه وایي:
دا دوهم سړک خو د لوګر د خلکو لپاره د لوی پکتیا او بل خصوص د ترخوست پورې د خلکو لپاره یو ډیر لوی سہولت ده او دا یو بیړنۍ ضرورت ده د خلکو لپاره، چون په دې سړک باندې ډیر زیات ازدحام او ډیر زیات حادثات رامنځته کیږي. د سړک په جوړولو سره به د موټرو ازدحام او د خلکو دا ضرورت چې اوس د سړک دپاره و دا به یو هده پورې د خلکو هغه مشکل را حل کړي.
د لوګر د ټولګټو چار رئیس عبدالولی رئیس خیل وایي چې د کابل د چهار اسیاب ولسوالۍ څخه لوګر ته جوړېدونکی دویم سړک چې 50 کیلومتره اوږدوالی لري او 1.5 میلیارد افغانۍ ورباندې لګښت کیږي، د اولې برخې چارې بشپړې شوي او په دویمه برخه یې هم کار روان دی.
لومړی لاټ تقریبا وخت په خلاصېدو ده، 80% کاري مخته تللی، دوم لاټ کاري 10% کار مخته تللی، تر دې دواړو مجموعه 45 کیلومتره ده.
بلخوا د لوګر والی انور خان ساغزی وایي چې د کابل لوګر د نوي دویم سړک د کار کیفیت ته به ډیره پاملرنه وکړي.
موږ باید د کار په کیفیت باندې ډیر کوشش وکړو. ما مسلکي کسان، تخنیکي کسان استولي دي چې د پروژې د کیفیت څخه باید نظارت وکړي. پیسې هر ورځ نه پیدا کېږي، نه ما هر ورځ موږ سړکان جوړولی شو، او د هغو موټران څخه چې بلند تاج موټران وي، درانه یې باره وي، هغوی ته په هیڅ صورت باید موږ اجازه ورنکړو چې جوړ شوي سړکان مو خراب شي.
د چارو کتونکو ډاکټر عبدالولی وکیل وایي چې له کابل سربیره د لوګر او پکتیا سره د کندهار د لوی لارې نخلول او د غلام خان بندر سره د دې لارې په وصل کېدو به په دې سیمه کې سوداګري لا پراخه شي او پر کابل به د باروړونکو ګاډو د ګڼه ګوڼې په کمولو کې هم مهم رول ولري. عبدالولی وکیل هیله څرګندوي چې د سویل ختیځ زون پر امتداد نوي سړکونه به د افغانستان د اقتصاد پر پیاوړتیا مثبته اغیزه ولري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل وی د ایران د اټومي موافقه پاړه د امریکا د ولسمشر پریکړه پر نړیوال نظم د خلکو باور ته زیان رسوي. مرکل پرون د سولې پاړه وی غونډې ته په جرمني کې وی مذهبي غونډې ته د خبري وکړي. جزئیات د فرشته جلال زوی پورا پور کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ومنله چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره شوې موافقه چې په بدل کې پر ایران ځینې بندیزونه کم شوي ډیره په ټول تللې نه ده، خو باید د هغې په وینا په یو اړخیز ډول لغو نشي، ځکه د مرکل په وینا دا موافقه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړې ده. انګلا مرکل پرون په جرمني کې وویل له ایران سره د اټومي موافقې لغو کول د ډېر افسوس او اندېښنې خبره ده. دا موافقه چې د 12 کلن زحمت او د اوږدې ډیپلوماتیکې پروسې په پایله کې ترلاسه سوې شایي له آیډیال حالته ډېره لرې وي. زه موافقه یم چې داسې زیات د اندېښنې وړ مسایل شته چې کله د ایران په اړه بحث کېږي باید مطرح سي. مثلا له اسرائیل سره جګړه، د بلستیک میزایلو پروګرام او په سوریه کې د ایران رول، خو زه فکر کوم چې دا هم سمه نه ده چې سړی له داسې موافقې چې د امنیت شورا په یوه خوله تایید کړی ووځي. دا کار به پر نړیوال نظم باور ته زیان ورسوي. مرکل وویل له ایران سره به پر دې چې اټومي موافقه تر کومه حده خوندي ساتلی شي خبرې وکړې. انګلا مرکل پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. برلین او مسکو دواړه ویلي چې مرکل او پوتین تر ډیره حده له ایران سره د اټومي موافقې د ساتنې په اړه غږېدلي دي. د کرملین و چارواکي یوری یوکاشوف پرون وویل چې مرکل به د راتلونکي جمعې په ورځ مسکو ته ولاړه سي. د یوکاشوف په وینا د جرمني صدر اعظم به په مسکو کې هم له ایران سره له اټومي موافقې د امریکا د وتلو پر پریکړه خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې سه‌شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي موافقې وځي، خو د کرملین د سلاکار یوری یوکاشوف وینا مسکو ته د مرکل سفر د ټرمپ تر اعلان مخکې پلان سوی و. د کرملین د سرچینې ویلي چې د روسیې جمهور رئیس په د دوشنبې پر ورځ په سوچي کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو سره هم وګوري. هغه پرون په مسکو کې خبریالان ته وویل چې روسیه له ایران سره په کار لګیا ده او هڅه کوي چې تهران په اټومي موافقه کې پاتې کېدو ته قانع کړي. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی ویلي چې د سه شنبې پر ورځ به د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک به وغږیږي. د مغرینی دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د خبرو ته به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ورشي. په بیان کې راغلی چې اروپایي اتحادیه غواړي چې له ایران سره موافقه پر خپل ځای ټینګه پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ویاند پرون په تهران کې خبریالان ته وویل چې محمد جواد ظریف به چین، روسیې او بیا بروکسل ته سفر پیل کړي او د ایران او نړیوالو قدرتونو پر اټومي موافقه به خبرې وکړي. د امنیت شورا له 50 دایمي غړو امریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره ایران په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه وکړه. د دې موافقې پر اساس تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه او په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه کم شول.
لند خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. په انډونیزیا کې په پرونی غونډه کې د درو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. هغوی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فرا کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون پرون د لسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جناب پارک کې خپله اعتراضیه جلسه جوړه کړي، خو دوی وایي چې سبا یکشنبې د مازدیګر په 4 بجو د کراچي ښار په سوراب ګوټ سیمه کې خپله غونډه کوي. د ایران حکومت وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیه او بلجیم ته سفر پیل کړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې اس ایم ایسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اس ایم ایسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنگونه
دمانوم آغا گل هیوادوال دا کابل خار کې د ځوانانو د سمونو بدلون د ټولنې مشر دی.
د سمونو بدلون ټولنې څومره وخت کې چې جوړه شوې ده؟
د سمونو بدلون ټولنې تقریبا 3 کې چې جوړه شوې ده. تا پر رسمي توګه باندې په وزارت عدلیه کې خپل جواز ترلاسه کړی ده او پر رسمي توګه 3 کې چې خپل فعالیت کوي.
په لنډو کې به راته ووایه چې موخې څه دي د ټولنې؟
د دې ټولنې موخې دا دي چې ځوانان به تشویقي د تعلیم او د تحصیل لپاره او هغوی ته به زمینې د کار برابروي، په نهادونو کې به د هغوی غږ ورسوي، او په زمن کې د دې ټولنې وظیفه زیات په عام وګړو باندې ده چې عام وګړو ته به عامه پوهاوی ورکوي چې د تعلیم او د تحصیل خبره په ټولنه کې مروج کړي او ترغیب وشو کولای چې موږ افغانستان کې وسالمه ټولنه ولرو.
دا خو به کومه خاصه د قومونو د چا پورې تړاو لري ټول افغانستان لپاره ده که څنګه؟
بله، دا ټولنه یو خپلواکه ټولنه ده، غیر سیاسي غیر انتقالي ټولنه ده. دا د عام وګړو ده، هیچا پورې کوم سیاسي تړاو نه لري او د عام ذهنیت او د عام پوهاوی لپاره به کار کوي.
څومره ځوانان در سره په دې ټولنه کې تر اوسه پورې فعلاً شتون لري؟
تقریبا تسلو پورې ځوانان موږ سره حضور لري. موږ اکثره زیاته چتلې دي خلکو ځوانان تمویل دي چې عقل وزیت ورکي او د ټولنې سره یو ځای شي او خپل د ملت لپاره کار وکړي. عوامه په هوای په کلو کورو کې په ماشومانو کې فار ځای کې دا مروج کوي.
د کوم لار نه تاسو عامه په هوای عام وګړو؟
موږ عام په هوای عام وګړو ته د منبرونو له طریق نه او د جرګو له طریقه د مجلسونو له طریقه نو عام په هوای به خلکو تر سره سپینګیرو ځوانانو ته به دا وایي چې ګوري دا ټولنه تاسو خپل ټولنه ده، باید چې عام په هوای بل خلکو ته ورسوي او دا د ټول وګړو وظیفه ده چې د ښه کار په پیل باندې هر سړی د دې ملاتړ وکړي او دا خبره تورته ورسوي.
تر اوسه پورې مو چې تاسو 3 کې ټولنه مو جوړه کړې، څومره غونډې مو کړې دي او څنګه مو خلک را جذب؟
موږ خو اکثره ته وخت د پنجشنبه او جمعه او غونډې کوو او په میاشت کې 2 عمومي غونډې کوو. ولایاتو ته هم سفرونه کړي دي، په ولایاتو کې تلي خلکو سره غږېدلي، هلته هم خل راټول کړي دي چې دا ټولنه او اکثره ځای کې د خلکو ذهنیت داسې یو بل رقم ښکاري ترغې پورې چې دا مسله معلومه نشي. زیاتره خل ځان نه تړي، دوی ته داسې ذهنیت کم ده، عامه پوهاوی لږ ده، ځکه موږ اکثریت په قومونو باندې تمرکز کړی ده چې هغو ته د تعلیم و تحصیل تاسو وګوري نور اقوام غدي هغه پښتانه چې په بعضې سیمو کې پراته دي د تعلیم د تحصیل شوق ورسره نشته یا علاقه نشته، نو موږ هغوی ته دغه ډاډ ورکوو، انګیزه ورکوو چې راځئ لاره غوره کړئ، د تعلیم د تحصیل لاره غوره کړئ او خپلې ټولنې ته خدمت وکړئ او د دې لارې نه کولای شي چې تاسو ښه ژوند ولرئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
لیوال له پکتیکا پر استولې سمس کې لیکلي دی په مالیزیا کې د درو هیوادو د دینی عالمانو پریکړې پر ځای دی مشه ترناوي کوي. فضل رحمن لیکلي دی د انډونیزیا غونډه ش اقدام وو. احمد الله پښتون له شاجوی ولسوالي لیکي پرون د زابل په مرکز کلات کې د کانکور امتحان واخیستل شو. نصیب الله د زابل لارغنداب څخه لیکي د کابل کندهار لوی لار د زابل په سیمه کې ډیره کنډکبر شوې ده، له ولسم شهیله کوو چې د رغولو غم یې وکړي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي د کابل لوګر د سړک له جوړېدو سره به ترافیکي پیښې را کمې شي. د نازا درد پونم خدای دې وکړي چې نوم می سم لوسته وي. هم داسې لیکلي دي له کندهاره پر استول سمس کې دې ته اشاره کړې ده چې طالبان باید د سولې خبرې د حکومت سره شروع کړي او د دوی په وینا چې دا د شرم ځای دی چې خبرې نه کوي. بشیر حبیب زای له لوګره لازر ولسوالۍ کې بیګاش په سخت باران دا خبری مجله هم دلته پایته ورسیده. فرشتنګه په بلی خبری مجله کې له تاسو سره دی. سهار مو بخیر فرشتنګه.